द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانوردن کو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی نن د خالی روز کال 2018 د اگست میاشتې شپږمه نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د سحر 8 بجې دی کابل کې د سحر 8 بجې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د اگست میاشتې 15مه نیټه ده او د جمعې شپې 11 بجې دی د وایس اف امریکا دیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه محوش جلیل یو واری بیا هرکلی وایم او ډومبی ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دي چې د افغانستان لوګر ولایت کې د تیر زیارت پر ورځ غورځېدلی هلیکاپټر عملی خوشي کولو لپاره حکومت ټول رسمي او غیر رسمي ذرایع په کار کې راولي او د شاملی پوخار کې یوې پوځي اډې باندې د شامی یاغیانو لخوا ترسره شوي برید حکومتي عسکرو په شاتمبولي او پسونو یاغیانی وجلی دي د برازیل ریو ڈی جنیرو ښار کې د 2018 اولمپیک مقابلو پرانستې دستورې پیل د روایتي ګډاګانو او د آتشبازۍ شاندارې مظاهرې سره وشو په دې اولمپیک مقابلو کې به د 250 ملکونو 11,000 لوبغاړي برخه اخلي قدرمن اوردونکو سټکی تاسو اورېدل موږ سره اوسئ دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دي چې د افغانستان لوګر ولایت کې د تیر زیارت پر ورځ غورځېدلی پاکستانی هلیکاپټر عملی خوشي کولو لپاره حکومت به ټول رسمي او غیر رسمي ذرایع استعمالوي د پنجاب حکومت ایم آی 19 هلیکاپټر د مرمت لپاره د افغانستان په لار ازبکستان ته روان وو او د زیارت سحر په ضلعه ازرا کې غورځېدو د دې پیښو وروسته داسې خبرونه مخې ته راغلي وو چې په دې کې موجود اووه تنان چې پکې شپږ پاکستانی او یو روسي وګړی وو طالبانو نیولی دي د جمعې پر ورځ جاری کړې شوې بیان کې د پاکستان وزیر اعظم وینا ده چې هغه افغان چارواکو سره مسلسل رابطې کې دي او د عملی واپسۍ لپاره به ټول سرکاري ذرایع په کار کې راولي اخوا افغان صدر اشرف غني هم صوبایي چارواکو ته د دې تنانو زر تر زره راخلاصولو هدایت ورکړي شامی اغینو د جمعې پر ورځ ویلي دي چې دوی د پوزیشن کنټرول لاندې سیمو محاصره ختمولو په نیت پالی پوخار کې یوې پوځي اډې باندې برید کړی وو حکومتي پوځ ویلي دي چې دا برید یې په شاتمبولي او په سونو یاغیانې یې وژلي اخوا امریکایي چارواکو ویلي چې 10,000 شامیانو ته هرکلی ویلو د اوباما انتظامی هدف د پلان مطابق روان دي او ستمبر پورې به دا ټول کډوال امریکا ته راشي د خارجه محکمې د مهاجرینو بیا آبادولو په حکله مرکز شمیرې ښایي تیر کال د اکتوبر لومړۍ نیټې نه روان کال د اګست 4 نیټې پورې امریکا ته راغلي کډوالو شمیره 3,340 ده چې پکې د نیمه شپې نه 14 کالو نه کم عمره ماشومان دي او د برازیل ریو ڈی جنیرو ښار په ماراکانا لوبو میدان کې د اولمپیک لوبو پرانستې دستورې شروع د روایتي ګډاګانو او آتشبازۍ سره وشوه د اولمپیک مقابلې چې د اګست 28 نیټې پورې به جاری وي پکې به د 250 ملکونو 11,000 لوبغاړي برخه اخلي او د 240 لوبو 306 مقابلې به کیږي په دې اولمپیک مقابلو کې به د پاکستانی لوبغاړو 8 کسیزه ډله هم برخه اخلي چې پکې دوه اتلیټ دوه لامبوزن دوه نخویشتونکي او یو د جوډو لوبغاړی شامل دي د لوبو د مقابلې به برازیل کې 3 زونو کې کیږي او په دې موقع امنیتي ګامونو په لړ کې 15,000 امنیتي عسکر پر ځای کړی شوي دي د یوې اندازې تر مخه 3 خلک به د مقابلې په ټلویزیون ګوري او د امریکا پوځ ویلي دي چې په یمن کې د ترهګرۍ په ضد یو هوایي برید کې د القاعده 3 غړي وژلي د امریکې مرکزي کمانډانه دي ویلي چې دا برید یې څنګه ترسره کړی او نه یې د وژل شوو پیژندګلو ښودلی د جمعې په ورځ جاري شوې یوې بیانیې کې د امریکا مرکزي کمانډ ویلي چې دا برید د یمن شب واسوبې کې ترسره شوی او په امریکا کې میشت مسلمان عالم فتح الله ګولن وکیلانو ویلي دي چې ترکیه د دې خبرې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې 13 میاشت په ترکیه کې د ناکامه پوځي بغاوت په کوشش کې هغه ککړ وو او داسې ثبوتونه وړاندې کول وروسته هغه د هیواد نه وستې کېدی شو د جمعې په ورځ واشنگتن کې خبریالانو سره خبرې په وخت د ګولن یو اټارني ریډ وینګارډن وویل چې د هغه موکل د امریکا نه وستلو لپاره د باو چولو په لړ کې د ترکیې درې وزیران امریکا ته راغلي وو. هغلی وایي زیاته کړه چې ملک بدر کول یا هیواد نه ایستل په اصل کې یوه قانوني کاروایی ده. مونږ قانوندانان یو د ثبوت په رڼا کې کار کوو او ترکیې داسې هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنې خبری خپرونه دوام لري. ډیو ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړېدای شئ. زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده وی او ای ډیو. د ډیو ریډیو په فیسبوک باندې تاسو یو شمیر خوندور رپورټونه هم کتی شئ. او قدرمن اوریدونکو، ورځو اړومبی رپورټ اخته څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د شام علی پو خار کې یوې پوځي اډې باندې د شامی یاغیانو لخوا تر سره شوې برید حکومتي عسکرو په شا تمبولې او په سونو یاغیانې وژلې. په دې کله باندې نور حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې وکیل خان نورو
شامی یاغیانو ویلي چې د غبری دی تیر ورځ د الیپو په شمالي خار کې تر سره کړی چې مقصد یې د مخالفو د ولکې لاندې سیمونه د قبضې ختمولو یو هڅه وه. خو پوز ویلي چې د غبری دی ناکام کړی او په سلګونو یاغیان یې وجلي. د دوه لکنه زیات امولس اوس هم د الیپو په ختیځ کې د مخالفو د کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کوي. کمی سیمې چې په مکمله توګه د هغه وخت راهسې په قبضه کې دي، د کله نچې پوز د ایران مرسته لرونکي ملیشو په مرسته جولای د میاشتې په پیل کې باغی ضلعو ته تلونکي اخري لارې رابطه هم بند کړی ده. د مذهبي باغی ډلو یو اتحاد جیش الفاتح چې پکې القاعده سره پخوا اړیکې لرونکي نصره الفرنټ، جبهت فاتح الشام، احرار الشام او نورې وړې وړې ډلې شامل دي. د هغوی وسلوالو ویلي چې د علی پو سویل ختیځ کې په رموسا مرکز کې د توپخانې یا پوځي اکیډمۍ برخه یې نیولې ده. دغه مرکز په شام کې د توپخانو په لویو مرکزونو کې یو دی او د مخالفو قبضه کړې شوې سیمې نه نږدې 2 کیلومتره فاصله باندې دی. مطبوعات د احرار الشام یو وسلوال ابو الولید لخلې وایي چې دوه ځانمرګي برید کوونکي د صدر اسد حکومتي ځواکونو پوستو ته چې د دغه پوځي مرکز دننه دي هلته خپل گاڑی بوتلی. هغه ویلی جګړه د مرکز دننه شوه. په پوز وای چې په خپل پوزی مرکز یې د دغه برید مخنی ولې او په سلګونو باغیان یې وجلی او د هغوی زیاتره ټینکونه او وسلې تباه کړې دي. پوز ویلی چې د تیر کال راسي د حکومت د ولکې لاندې سیمو پر ضد دا د یاغیانو تر ټولو لوی برید وو. د سرکاري ټلویزیون یو خبريال ویلی چې پوز د مذهبي باغیانو ګڼ ځانمرګي بریدونه ناکام کړی دي. چاچې په رموسا کې د پوزی اکیډمۍ اړخته د تګ هڅه کولې. باغیانو ویلي چې جنگی جازونه چې په اړه یقین کیږي چې د روس وو په دغه سیمه کې په درنه کچا بمباره ته زور ورکړو، خو دوی ته دومره زیان نه دی رسول او د دوی د پرمختګ د مخې نیسلو جوګه نه وو. علی پو د شام تر ټولو لوی خارونو کې یو دی. 15 کاله مخکې په شام کې د جګړې پیل کېدو لړوان دی علی پو د شام تر ټولو لوی خارونو کې یو وو. د کال 2012 راهسې د دغه خار کنټرول د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ تقسیم دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زده.
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
ریډیو دی او زمونږ د نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري. قدرمن اوریدونکو، د ډیو ریډیو خپرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زمونږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. او د برازیل ریو ډی جنیرو ښار کې د 2018 اولمپیک مقابلو پرانست دستوري پیل د روایتي ګډاګانو او د آتشبازۍ شاندارې مظاهرې سره شوې. په دې اولمپیک مقابلو کې به د 250 هیوادونو یو لزر لوبغاړي برخه اخلي. په دې کله باندې نور حال زموږ همکار زید خټک باندې کې
د برازیل ریو ډی جنیرو نومي ښار کې جمعې په ورځ د اولمپکس لوبو پرانسته په داسې حال شوي چې 300 ساعت وړاندې پولیسو د لوبو پر ضد یو احتجاج خور کړی. پولیسو د مظاهرچیانو خورولو لپاره د اوښکې بیدونکي ګیس او سټن ګنز استعمال کړي. په سلګونو دغه مظاهرچیانو غندنه کوله چې برازیل کې معاشي او اقتصادي وضع خرابېدو باوجود حکومت د اولمپکس تیاریانو باندې بې ځایه مصرف کړی او دغه لړکې بډې رشوتونه هم چلیدلي. جمعې په ورځ دغه احتجاج کې برخه اخیستونکي هنریک مینا اسوسییټډ نومې خبري ادارې ته ویلي مالداره خلکو د اولمپکس لوبې یوه بهانه جوړه کړي چې غریب خلک د ښار نه وباسي. دی وایي دوی دا ښار ډېر تقسیم دی. دی زیاتوي ګمان کوي د اولمپکس لوبو وروسته به دا ښار نور هم تقسیم شي. احتجاج کوونکي وایي د کال 2018 اولمپکس لوبې ډېرو کمو خلکو لپاره مواقع جوړې کړي او کوم خلک چې اړتیا لري نه خو هغوی ته پیسې نه تعلیم او نه د صحت انتظام شوی. خو د لوبو منتظمین وایي دې کال اولمپکس لوبو باندې مصرف شوي پیسې کال 2012 کې لندن کې شوي لوبو باندې مصرف شوي پیسو لسمه برخه هم نه ده. ځینې وختونو کې د بجټ د مسلو له وجې ډېرې مسلې هم جوړې شوې. د استرالیا اولمپک لوبډلې لوبغاړو لپاره جوړ ځای کې د پاتې کېدو نه اوله کې انکار کړی و چې ویل یې د صفایي انتظام یې ناقص دی. خو څو ورځې وروسته دغه مسلې حل کړی شوې او بیا د استرالیا ټیم پاتې کېدو باندې راضي شو. خو دوه ورځې وروسته یو ځل بیا په وتو مجبوره شو چې دغلته اور ولګېدو. د اولمپک لوبو لپاره جوړ نورو تنصیباتو کې هم مسلې راغلي، لکه یو اونۍ وړاندې د کښتیو لپاره جوړ ځای رالوېدلی چې له تر دې دمه نه دی جوړ. دې ترڅنګ د صفایي ناقص انتظام له وجې څخه اوبو کې د زیکا نومې وایرس لرونکي ماشي پایدو هم امکان دی. جمعې په ورځ د اولمپک مشال وړلو ریلی هم د ستونزو ښکار شوه چې منتظمینو د ریلی لار بدله کړه چې د مظاهرچیانو او خوښوونکو دواړو نه ډډه وکړي. د اولمپک لوبو پرانستې دستوره کې د برازیل صدر ډیلما روسیف هم نه وه چې دا وخت محاسبې د عمل نه تیریږي. د هغې نمایندګي موقتی صدر مایکل ټیمر کوله. د ملک کړکیچن سیاسي ماحول پرته د پرانستې دستورې ته نږدې 78,000 خلک راغلي وو چې پکې د فرانس صدر فرانکو اولاندې او د اټلی وزیر اعظم میتیو رنزی هم شامل وو. د دغه دواړو ملکونو ښارونه د کال 2024 اولمپک لوبو کوربتوب لپاره کاندیدان دي. دستوره کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری، د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کیمون او د نورو ملکونو ګڼ شمېر استازي موجود وو. نږدې 15,000 هنرمندانو د پرانستې په دستوره کې برخه اخیستې او روایتي ګډاګانو او موسیقۍ سره یې ماحول ګرم کړی وو.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. او قدرمن اوردونکو، اوس وخت شوی سیمه ایز نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې دا کتنه وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د افغان طالبانو د روحاني مشر د ملا محمد عمر د حق رسیدو د خبرونو خورېدو لږ ورځې وروسته طالبانو ملا اختر منصور ځان لخپل نوی مشر غوره کړ. خو دوه میاشتې وړاندې ملا اختر منصور د بلوچستان په یو لرې پرته سیمه کې د امریکې په یو ډرون حمله کې وژلې شو. طالبانو د ملا اختر منصور د وژلې کېدو نه سمدستي پس مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر مقرر کړی دی. خو نوی مشر مولوي هیبت الله د مشر د جوړېدو نه راپدې خوا روسه پوری خاموشه ده او د دل اخوا د افغان طالبانو په حواله د څه قسم سیاسي یا جنگي حالو زلو خبرونه ناراضي. خو نن د امریکای مشهوري ورسپانی وال سټریټ جرنل د طالبانو د نوي مشر په حق له یو تفصيلي ريپورت خور کړي دي چې سرخطي دي د طالبانو نوي مشر د تحریک دننه د زړو اختلافاتو او اوارولو او د مرورو مشرانو د پخلاکولو تکل شروع کړي دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د طالبانو نوي مشر مولوي هیبت الله د طالبانو دننه د روغ رغبت راوستو عمل په داسې وخت کې شروع کړي دي هر کله چې طالبانو په هلمند ولایت په یو نوي يرغل زور راوړلی دی. مضمون لیکي چې د طالبانو دننه د روغې جوړې راوستو د مولوي هیبت الله د کوششونو تازه مثال په هلمند کې د پخوانی فوجي کمانډر د ملا عبدالقیوم ذاکر په خپل ځای واپس لګول دي. دین علاوه د طالبانو نوی مشر ملا نانی د طالبانو د ستر عدالت نوی لوی قاضي مقرر کړی دی. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې لیکي چې د مولوی هیبت الله دا نوې فیصلې د مولا منصور د فیصلو پر ضد دي، چا چې د خپل مشرۍ مخالفین په مکمله توګه د لری کولو کوشش کولو. د مولا منصور اختر په وخت د طالبانو دننه د مشرۍ د پاره لوی جنگ شروع شوی وو. د مشرۍ په سر د طالبانو خپل منځ کې اختلاف تیر کال د مولا محمد عمر د حق رسیدو د واقع ښکارا کولو نه شروع شوی وو، ځکه چې مولا محمد عمر دوه کاله وړاندې حق رسیدلی وو، خو د هغه مرګ د طالبانو نه پټ ساتلی شوی وو او په دې د طالبانو اکثریت ناراضه وو. افغان حکومت د طالبانو د بې اتفاقۍ نه د فائدې پورته کولو او د دوی د زړه بداوي د نور زیاتولو دپاره مرورو کمانډرانو ته پیسې ټکې ورکول شروع کړل، او دا شان دوی یې د مرکزي ډلې خلاف په خپلو لاسونو کې ونیول. د امریکې د فوج خیال و چې په ډرون حمله کې د ملا منصور په وجلو به د طالبانو تحریک نور دانه وانه شي، ځکه چې ملا منصور مالی او فوجي عملیات ډیر ټینګ په خپل موټي کې ساتلي وو. خو د امریکني فوج او د افغان حکومت د دې امیدونو اپوټه د طالبانو نوي مشر پخوانی مرور طالبان مشران او کمانډران بیرته پخلا کړي او ځان سره کینولې دي. د طالبانو د یو پخوانی چارواکي د وحید مجده وینا ده چې طالبان د وړاندې نه زیات مضبوط او اتفاق کې شوي دي. وال سټریټ جرنل لیکي چې خپلو کې زیات متفق طالبان اوس د هلمند ولایت قبضه کولو ته نږدې شوي دي. هلمند ولایت پاکستان سره په پوله پروت دی او کوکنار پکې ډیر پیدا کیږي، کم چې د طالبانو ټول اخراجات پوره کوي. رپورٹ زیاتی چې سر دوباره منظم شوو طالبانو د افغان فوج اوسان خطا کړی دي، او د امریکې د فوجي مرستې باوجود طالبانو تخپی خویدلې دي. دین علاوه طالبانو کابل کې د غنو خودکش حملو ذمہواری هم قبوله کړې ده، او د دنیا تخکاره کړې ده چې په کابل کې د امنیت وضع ګډوډه ده. وال سټریټ جرنل د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د طالبانو د نوي مشر لخوا په نوو منصبونو د مختلفو طالبانو د مشرانو لګولو نتیجه په هلمند او نورو ځایونو د طالبانو د کامیابو حملو په شکل کې راښکاره شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوو تقررو تصدیق کړی دے، خو تفصیلی نہ دے بیان کرے.
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او زمونگا دا نیم ساتا خبری خپرونه دا واشنگٹن ڈی سی سٹوڈیوز نه دوام لري. په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر خاغلی منظور الحق ویلي خواشه 8000 پاکستانیان په سعودي عرب کې دا وخت بیروزګار دي، او د جمعې پر ورځ دیو ریډیو سره یو ځانګړي مرکه کې هغلی سفیر وویل چې د خلکو به د دوو کمپنو اوجر او سات کنسټرکشن سره کارونه کول چې زیاتره پکې مهنت کش وو. رپورټونه وایي دغه خلک د وو میاشتو راسه د خپلو نوکرو څخه وستل شوي او د مالی ستونزو د لاسه د لږو توندو سره مخ دي. سفیر وایي سفارتخانه د دغه بیروزګاره شو پاکستانیانو سره د خوراک څخه کومک کوي او هڅه روانه ده چې د دوی ودربل شوې تنخواګانې ورکړي شي. نور تفصیل په دې مرکه کې واره چې رحمان بنیری ورسره کړي.
بنیر صاحب، د پاکستانیانو تعداد چې کوم دی نو هغه زموږ د اندازې مطابق چې دی نو 8000 پورې دی، او دا چې دا کم او زیات کېدای شي. مونږ چې دی مختلف ځایونو کې چې دی نو د هغې نمونه او معلومات حاصلو، نو دې کې کمی پیشې کېدی شي، خو تقریبا دا په دې کې زیات تر د اوجر کمپنۍ دلته چې اوجر ورته وایي هغه کمپنۍ چې زیات تر خلک دي، او لږ خلک چې دي نو هغه سات کنسټرکشن کمپنۍ ده.
منظور حق صاحب، دا په یو خار کې دي، دا خلک کنه د سعودي عرب په مختلفو خارونو کې دي؟
دا په مختلفو خارونو کې دي. دا چې کوم دی دلته ایسترن پروونس ورته وایي، په دمام کې، په خبر کې، دلته په ریاض کې، په ریاض کې شپږ کیمپونه دي، په جده کې دي، جده کې شپږ کیمپونه، طائف کې یو دی. نو دا په مختلف خارونو کې دي، مختلف ځایونو کې دي، او دا مزدوران زیات تر دا د تعمیر او د کنستراکشن په کاروبار کې دي.
او سفیر صاحب، تاسو ایمبیسی یا سفارتخانه د دغه کمپنو یا د خلکو د دریز معلومولو کوشش کړی دی چې وجوهات سری دا اته یا نیم زره خلک چې بیروزګار کړی شوی دي یا وته تیر وو میاشتو تنخواه نه ورکول کیږي؟
بمیر صاحب، دا ډیر ګران خبره ده. د دې جواب چې دی نو ډیر مشکل دی، سویل نه شو. مختلف اندازې کېدای شي، خدا دې چې صحیح جواب خو بده تاسو ته ویلی، مونږ په مختلف لیول باندې د دې خپلو چې کوم خلک دي یا چې کوم دغه کمپونو کې د دې کسانو سره تعلق ساتي تا سره مونږ ډیرو خلکو سره رابطه شوې ده. خدا دې چی په دې حالاتو کې چې کوم د خپل خپل مسلې دي عالم په خپل ری باندې دي نو خپل په داسې سچویشن کې نه ده چې لکه تاسو ورشي او په کې او ځای کې چې د نور څه ټیک ټاک دي
مونږ په اول شي کوشش روان ده د خلکو د کومک ال تکي د روزګار سره بندوبست ورته کیږي کنه د پاکستان ته بیرته لګلو هڅه روانه ده دا وخت په ګراوند باندې حقیقت سره روان دي.
خبره داسې ده بنیادی صاحب چې د دې چې کوم نوکر پیشه خلک دلته مزدور کار خلک چې دي محنت کشي دي هغه ته هم یو ډېر ګران سوال دی. مونږ ډېر سره دا خبره کړې ده هغه ته هم ډېر ګران کار ښکاري چې هغه دلته په دې کمپنو کې بعضې چې دی نو ډېر ډېر مدت کارونه کړي دي لس کاله پنځلس کاله شل کاله او بیا چې دی نو اوس تاسې د دې نه روان شي او خپلو پیسو د هغې احور ته ملو نه شي وایي ته پر دا ډېر ګران سوال دی. تر اوسه پورې خدا خبره ده چې دا مزدوران چې دي دیم دا کوشش کوي مونږ هم دا کوشش کوو دلته د حکومت هم دا کوشش دی چې دوی ته کم از کم د دې چې کوم ډیوز دي واجبات دي هغه دوی ته ملو شي ځکه چې هغه خو دوی ډېر محنت کړی دی او د ډېر مودې نه دلته دا خلک دي څه ډېر زاړه خلک دلته کېدي چې دا ورته ملو شي نو دې باندې کار روان دی. نو څه داسې ویلی نشم چې دې کې به څومره وخت ولګي یا څه ډیډ لاین یا دغه اندازه نشم کولی خو په هر حال دا ده چې د حکومت هم پوره کوشش دی او هم وایي چې یاره دوی ته د دې حقونه ملو شي.
منظور الحق صاحب د دې خلکو سره ستاسو د نږدې نه چا سره پکې ملاقات شوی دی د دې نه مو تپوس کړی دی چې غټ ډیمانډ دی سره ستاسو نه یا مطالبه؟
او بیروزګار شو پاکستانیانو سره زموږ ډېر نږدې تعلق دی مونږ چې دی نو زه خپل هم ډېرو سره ملو شوی ما دلته انډسایټ چې کوم دی نو د دې کسان راځي مونږ سره ملاوي دي او اوس چې دی نو مونږ تقریبا پرون چې دی نو پرون زموږ هر یو کیمپ ته تقریبا خلک دي او دوی سره ملاوي دوی ته د خوراک ضرورت یې نو تیار خوراک نو تیار یو شي یا ور چې کوم دی نو وریجې یا دا چیز نو ورکي او بل دا چې یو دوا کیمپونو کې مونږ نغدې پیسې ورکي چې هلته د خوراک مشکله وه او د ډېرو ورځو نه د خوراک بندوبست نو چې کوم هغه وي چې مونږ مننه ورکړي سبا ورکړو نو کوم ډېر وخت تېر شو نو مونږ نغدې پیسې ورکي چې تاسو ته مسله نه وي او بیا چې کله غواړي چې څنګه غواړي خپل خوراک بندوبست وکړي نو دې سره مونږ نږدې تعلق دی. خدا دې چې ځان مو تاسو کړی دی ټول دا وایي چې مونږ غواړو چې مونږ ته دې د مونږ خپلې پیسې ملو شي بیا د هغې نه پس مونږ دا وایو چې مونږ ځو یا نه ځو خپل وطن ته ځو واپس نو مونږ خپل کوم پیسې ګټلې دي کوم زمونږ د شپږ اوو میاشتو تنخواګانې دي او د دې نه علاوه که مونږ نوکري کړې ده نو دا هغې هم څه پیسې ملاویږي سروس بینیفیټ نو هغه دې مونږ ته ملو شي بیا به مونږ
ډېره مننه محترم منظور الحق صاحب چې مونږ سره خبرې کولې.
هر کله راشه هر کله چې مونږ ملاویږي ان شاء الله او خدای دې وکړي چې ښه خبرې وي نو بیا به خوشاله باندې به خبرې کوو الله تعالی دې وکړي چې دا مسئله حل شي.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو ده دروخیږي نه پښتو ویل نه ډیر خلک من کروږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوس خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سروخیږي او د پښتو ویل نه ډیر خلک من کروږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوس خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی او قدرمنو اوریدونکو اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
بین الاقوامی ګوند ته دا وخت د چاټ تھالاو د غاړي په سیمه کې ترهګر ګوند بوکو حرام لا د ماتي ورکولو یو سخت مسله پیښه ده. دې سره سره ورته د اغو خلکو د امداد مسله هم په وړاندې پرته ده چې د هغوی ژوند د دې ترهګر ګوند د لاسه په عذاب کې پروت دی او د انساني خواخوږۍ د امداد ډیر سخت اجتمن دي. ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر سمانتا پاور د سلامتی کونسل د حال احوال معلومولو غونډې ته خپل تقریر کې د اغو بوګنونکو داستانونو ذکر کړی دی چې دی په دغه سیمه کې د بوکو حرام د شر فساد او ظلمونو نه د تښتیدونکو خلکو د کیمپونو د دورې په وخت د خلکو نه اوریدلی دي. کیمپونو کې پرتو خلکو سمانتا پاور ته د هغوی د نارینه او د هلکانو د قتلېدو او د زنانو او د جینکو د عزتونو اخیستو فریادونه تیر کړل. سفیر سمانتا پاور خپل تقریر کې ویلي دي چې د بوکو حرام خلاف مضبوطه فوجي کارروایی ډیره ضروری ده. دې مقصد لا د بینن، کیمرون، چاډ، نایجر او د نایجیریا فوجي دستونه جوړ کړی شوی ګڼقامیزه شریک فوج د سیمې د ملکونو ترمنځ د رابطو په ښه کولو او د منصوبه بندۍ او د مخبری د معلوماتو خپلو کې په شریکولو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. د تیرو میاشتو راسی دی کوششونو ډیرې ښې نتیجې را برسیره کړي دي چې پکې د زرګونو برامته خلکو د راخلاصولو، د ترهګر کیمپونو د ړنګولو او د بوکو حرام د قبضې نه تقریبا د 15% علاقو آزادولو نتیجې شامل دي. سفیر سمانتا پاور دا هم ویلی دی چې د بوکو حرام خلاف فوجي کار روایه کې دی د بشري حقوقو خاطر لازمن ساتلې شي. سفیر سمانتا پاور د ګڼقامیز شریک فوج په مضبوطولو کې د یورپی یونین او د برتانیې د امداد ډیر ستاینه وکړه او دا خبره په ګوته کړې ده چې امریکای ګڼقامیز شریک فوج لا د 1.1 میلیون ډالرو نه زیات امداد ورکړی دی چې د سلاکارانو، د سازو سامان او د غیر ضروري اوزارو ورکول هم پکې شامل دي. د نورو ملکونو ته هم ویلي دي چې د همکار کې خپل امداد زیات کړي. سفیر سمانتا پاور دا هم ویلي دي چې د بوکو حرام خلاف د فوجي عملیاتو نه علاوه په سیمه کې د انساني خواخوږۍ د حالاتو د تابعیا کولو لپاره هم د ډیر سکولو اجت دی. امریکای دی کارونو لا په تیرو 2 کالو کې د بوکو حرام د ترهګرۍ د لاسا ځپلو ملکونو کې د انساني خواخوږۍ د حالاتو د تابعیا لپاره د 2.1 میلیون ډالرو نه زیات امداد ورکړی دی، خو دې کارونو لا دا امداد هم ډیر کم دی. په سیمه کې 25 لک خلک په خپلو ملکونو کې بیکوره شوي دي او تقریبا 1.5 لک خلک نورو ملکونو ته اوړېدلي دي. سمانتا پاور د خپل تقریر په اخر کې ویلي دي چې اوس وخت دی چې نړیوال ګوند د چاډ تالاو د سیمې د ځپلو خلکو د کرمو سمولو کار ته راوړاندې شي او باطل قوتونو له د ماتې ورکولو دپاره په حقه د ولاړو خلکو ملا مضبوطه کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ڈی ریډیو سهرنه خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. قدرمن اردوونکو د پاکستان په وخت په د ماخام 6 بجې واره بیا د ډیو ډیم تازه او مهمو خبرونو سره ستاسو وړاندې راځي. تاسو ته بیا د نن درکو چې د خبري خبرونه رستو سي شوبو کې به هم پدې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. دا خبری خبرونه وړاندې کوله کې تکنیکی اړخته موږ سره همکاري کوله پروډوسر وو ارشد علی او اردوونکو یو بل یادونه به هم درکو. سبا چې کوم د بی بی شیرینه پروګرام به وي په هغه کې به ډاکټر مهناز ملمنوي او هغه به د حامله ښځو پام لرنې په حق لباندې معلومات وړاندې کوي. زما وی جلیل سره د خپل ټیم د سهرنې خبرونه نه تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.